ډاکټر صاحب وحید وحید الله د امریکې د ازادۍ د 201 کلیزې په مناسبت چې دغه سو ورځې مخکې ون منځل شو، زما ذهن کې یو سو سوال دی، نو تاسو ته تکلیف در کوم په دې خاطر چې تاسو د نیویارک په پوهنتون کې او همداشان په کولمبیا په یونیورسيټي کې د امریکې د تاریخ او سیاسی علومو اجتماعی علومو تدریس کوي، هلته د استاد په حیث باندې وظیفه لري. غواړم دا پوښتنه وکړم چې دغه د دې امریکې د نظام کوم بنیاد چې کې خودر شو او کوم رهبرانو چې د دې ملک نظام جوړاوه په ابتدا کې دوی ټول فیصله وکړه چې دغه د امریکې نظام به داسې یو نظام وي چې دین او دولت به د یو بل نه بیلي، د دوی چارې به د یو بل نه بیلي. مګر سوال دا دی چې دغه خو کسان خو ټول عیسویانو، یعنی داسې نو چې دې بی دین وي، دوی په کوم اساس، په کوم بنیاد، په کوم فکر، په کومه فلسفه د سیکولر نظام خوښ ک او چې تر اوسه پورې دغه ادامه لري په دې ملک، دوی د امریکا په باره کې څه فکر کوي چې سره هم یو دنیا به جوړو، څنګه یو امریکا به جوړو؟
امریکا یعنی په سلورم جولای کې، یعنی اولسه شپک او یا کال کې دی، په هغه ورځ د امریکا د ازادي سنت، یعنی ډیکلریشن اف انډیپندنس، یا د امریکا د ازادي اعلامیه د بنسټ خو ایغولونکو لخوا، د فاوندنګ فادرز لخوا، نه چې راسي تھامس جوفرسن قرار درلوده، د فرانکلن روزولټ او جورج واشنگتن تر څنګ د رهبرانو چې دی په دا اعلامیه کې په پای کې امضا کړی دی. امریکا په هغه وخت کې یم د جولای راځي چې دا سی وایي اعلامیه هغه وخت دغه سوی نو اعلام سوی نو چې په سنورم کې اوسو بیا امریکا ټول نفوس تقریبا 2.5 میلیون نفوس درلوده، او لکه چې تاسو ویل په مقدمه کې، دا ټول اکثریت د نفوس د مسیحي دین پیروان وو. یو ډېر لږ فیصدي په کې یم په کې و چې دوی د یهودیت نه پیروي کوله. اوس دا مقایسه کوو چې 201 کاله را په دې خوا، یعنی د ډیکلریشن آف انډیپندنس اعلام نه وروسته، اوس تقریبا د دیارلس ایالتونو په مقایسه چې دی د انګریز تر استعمار لاندې وو، یعنی یوازې دیارلس، اوس موږ تقریبا 150 یا 250 د یو آخري ایالت سره یو ځای موږ سټیټونه لرو. اوس د 2.5 میلیون نفوس په مقایسه 350 میلیون پاپولیشن یا نفوس لرو. هغه وخت یوازې یو لک یهودیانو او اکثریت قاطع د نفوس ایسویانو، اوس ټول مذاهب په امریکا کې پیروان لري. دا انکشاف ته چې موږ ګورو، ډېر یو لوی د تاریخ د انکشاف مسیر موږ تاسو ته ښیي. ولیکن دلیل د دې چې دا ولې دی سیکولر نظام، یا داسې یو نظام چې مذهب د سیاست نه، مذهب د حکومت نه بیل کې، دی ولې دا بنسټ سابقه دا دی چې هغه وخت د استعمار په دوران کې بریتانیا لکه نورو ځایونو غوندې دا د مذهب نه دی استفاده کوله تر څو چې خپل قدرت ټینګ کړي او وساتي. نو د بایبل او مسیحیت نه هم دوی ډېر استفاده کوله، چې امریکا په هغه وخت کې 10 ایالته یوازې او دوی هم د مذهب نه هلته استفاده کوله، بریتانوي انګریز استعمار. نو د دې لپاره چې فاوندنګ فادر چې تھامس جیفرسن پراسکي قرار درلوده، دته داسې یو فرمول پیدا کړي چې خلک د آزاده ونیسي او د هغې مذهب ته احترام وسي. په خپله دی په بایبل کې سیکولرزم کشف کړه، دا تحقیق وکړه چې دا مذهب.
ډاکټر صاحب، زه ستاسو خبره نیسم. نو بیا کله چې یو جمهور رئیس راځي د جمهوری ریاست لوړه کوي، دا دومره جمهور رئیسان چې راغلي دي مونږ لیدلې دي چې هر جمهور رئیس چې راځي لاس پورته کوي او قسم چې کوي، نو بیا په بایبل باندې لاس کوي. ولې په بایبل باندې دوی قسم کوي؟ که دوی وایي چې د دین او د دولت چارې جدا دي او جمهور رئیس د دولت د ټولو چارو د ټول ملک مسؤل دی، ولې بیا په بایبل قسم کوي؟
له دې لپاره چې لکه چې ما د مخه تاسو ته یو لږ اشاره وکړه، تھامس جیفرسن ډېر یو بنیاد دته راپریکو، دلته هغه وخت کې ډیر بایبلونه او ډیر برجنونه یا نسخې د بایبلونه وو چې دای ډیر هغه سلور نسخې د انتخاب وکړه او په دې کې دې ټول خپل مطالعات تکمیل وکړه او یو بل سره مقایسه وکړه او بیا د ټولو نه دې پرته نه دینه چې دلته غلط فهمینی سي چې دې کوم شی تعدیل کړی نه دی، یعنی یوازې دې ټول راغون کړی دی او بیا ورڅخه یو بایبل داسې جوړ کړی دی چې هلته مذهب او حکومت او سیاست بالکل هلته په جداګانه توګه پخپله په دا بایبلونو کې توضیح شوی، ولیکن دی ورڅخه ډیر یو روښانه لاین خلکو ته ورکړی دی، توضیح کړی دی چې د هماغه فورمول په اساس د اخرنی بایبل چې دی د هغه بایبلونو څخه انتخاب کړی دی او یو ځای کړی دی جوړ شو، او د نه پاره دی چې په هغه بایبلونو کې ډیر یو مهم ټکی ډیر په وضاحت سره تامس جیفرسن هلته تشریح کړی دی چې یعنی خدای تعالی هیڅکله مستقیما په دغه کې په جهان کې او د جهان په کاروبار کې مداخله نه کوي. خدای تعالی یوازې د نړۍ دغه کړی دی، ایجاد کړی دی، او یوازې د ګورننس او د حکومت او د سیاست خلکو ته پرېښودلی دی، او دا شی ډیر د خلکو اعتقاد راجلب کړ، مخصوصا چې دی په څلورو بایبلونو کې راغلی و. همدا خاطر دی چې د تامس جیفرسن بایبل دی چې نوی جمهور رئیسان د هماغه وخت نه تر اوسه پورې پر هغه باندې قسم خوري.
بله مسله دا ده چې دغه کوم نظام چې اساس د دې تعریف وکړو او دلایل مو ویلي، دغه وختو کې ځینو منابعو کې دا خبرې شوې دي، مونږ لوستې دي، اورېدلې دي چې داسې ویل کېږي چې د کوم نظام چې 201 کال مخکې په امریکا کې بنیاد کې خودل شو، سس د هغه نظام ستنې سستې شوې دي، و ځکه سستې شوې دي چې امریکا د ازادۍ، عدالت او بشري حقوقو په نوم د نورو ملکونو په چارو کې ګوتې وهي، د هغه نورو ولسونو ارزښتونه اخلي او خپل ارزښتونه ور باندې تپي. تاسو څه فکر کوئ ډاکټر صاحب؟
هغه ذات البینی روابط چې د داخلي سیاست او د خارجي د بهرنۍ سیاست ترمنځ کې شته دی که نه، هر څه چې په داخل کې هغه پرنسیپونه چې د انسان او بشریت او ازادي او مذهب او دین او سیاست په دننه په یو جامعه کې اجرا کېږي، هماغه په خارج کې خواناخوا هغه انعکاس کوي. هغه پرنسیپونه چې په ډیکلریشن آف انډیپندنس کې راغلی دی تر ډېرو کلونو دپاره د په دا جامعه کې تطبیق شو، د همدې دپاره و چې اوس د نړۍ هیڅ یو ملک نه دی چې د هغه اتباع او خلک دلته راغلی نه، دلته ټول مذاهب شته دی، ټول فرهنګونه شته دی. ډېر پیشرفت یې وکړه، ولیکن دا پروسه مخصوصا شلم پیړۍ په نیمایي کې دا خراب شو. هغه پرنسیپونه چې د خلکو حکومت د خلکو دپاره او د خلکو په واسطه، هغه اوس متاسفانه په داخل کې په امریکا کې وجود نه لري. هغه پرنسیپونه چې د داسې حکومت پر بنسټ باندې خلکو ته احترام شي، هغې ازادیګانو ته احترام شي، فرهنګ ته احترام شي، هغه هم موجود نه دی متاسفانه. هغه څوک چې دا خبرې کوي د هغه علمي اړخ تاسو ته غواړم چې تشریح وکړم چې دا پروسه څنګه واقع شوې دی، ولیکن داسې چې تاسو د ډېرو منابعو څخه اورئ، دا دقیقه خبره دی چې هغه هم هماغه امریکا د ډیکلریشن آف انډیپندنس چې دا نن ورځ دی د پر اساس ایښودل شوی بنسټونه، هغه اوس متاسفانه وجود نه لري. دا نورې منافع پکې راغلی دی، شخصي سرمایه داران سلا تولیدوي، جنګونه دي ترغیبوي او تشویق کوي، په نورو هیوادونو کې د همدې دپاره مداخله کوي چې حالات هلته خراب کړي او خپل سلا او سرمایه هلته دغه کې هغه ته وده ورکړي. کله کله دا زما شاګردان زما څخه پوښتنه کوي چې اوس چې د خلکو حکومت د خلکو دپاره د خلکو واسطه نه دی، د څه سره کوم یو حکومت ته وایي؟ بیا زه ورته وایم چې دا د پیسو حکومت، د پیسو په واسطه، د پیسو لپاره دی.
ښه، اوس مړې شو دې مسلې ته چې که همدغه فاوندر فادر چې تاسو یاد کړو د امریکې د نظام د جوړېدو، د دې ملک او د دې ملت د جوړېدو، که هغوی ژوندي وي نن ورځ هغوی به څه ویلې؟
هغې به ډېر تعصب کوله، هغې به ډېر ژړله، او هغې به یو لاره پیدا کوله، ولیکن زه درته اوس وایم چې خلک ورباندې کار کوي چې یو لاره پیدا شي چې هماغه پخوانۍ لاره، هماغه انساني لاره، هماغه دیموکراتیک لاره مونږ بیرته په داخل او په خارج کې اوړو. تاسو وګورئ چې تقریبا نیم قرن دمخه د امریکا نوم عزت آبرو ټول په نړۍ کې څنګه د اوسې وینه چې څنګه لري، ځکه چې دا غلطه داخلي سیاست د منافع پر اساس او د ګټو پر اساس خارج ته هم دا دغه کړی دی چې حتی تر بیرغ لاندې دا ملک کولی نشي چې یو واحد دریز یا خارجي موقعیت نیسي. وګوره چې یو حزب په عراق کې د امریکا د فعالیتونو څخه دفاع کوي، بل ملک د افغانستان کې مخالفت کوي، دا حزبونه تو خو داسې نو د امریکا تر بیرغ لاندې باید یو واحده موضوع گیری د احزابو څخه په خارجي مسایلو کې شوی وي، لکه چې په داخل کې هم داسې وو. نه اوس په داخل کې دا واحد موضوع گیری شته دی د ملي منافعو لپاره، او نه هم د ملي منافع د ساتلو لپاره په خارج کې هم دا موضوع گیری نشته. ولې چې دا پرنسیپونه خراب شو او دا حکومت لکه پخوا غوندې تقریبا نیم پیړۍ دمخه دا د خلکو حکومت د خلکو په واسطه د خلکو لپاره نه شي.